دیار لسی دولتی پوهنتونونو همدارنګه د اقتصاد مالیې کار او ټولنیز چارو معرف د وزارتونو د معینانو همدارنګه د لوړ زده کړو د وزارت د رهبري هیئت څخه ډېرو وختونو تلاشونو راوروسته الحمدلله په دې وتوانېدلو چې هغه مسلم حق چې د زابل د خلکو دی د زابل د بچیانو دی او د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې حکومت مکلف دی چې د هر وګړي دپاره د هر افغان وګړي دپاره باید مهیا کړي. د زابلیانو حق ورته ورکړل شو او زه د لوړ زده کړو وزارت همدارنګه د ولسمشر او د ټولو دولتي اراکینو او هغه مسؤلینو چې په دې لاره کې د زابل د خلکو سره مرسته وکړه د زابل د خلکو په استازیتوب ورڅخه مننه کوم. په لومړي قدم کې به یوه پوهنځی د تعلیم و تربیې همدارنګه څلور ډیپارټمنټ څخه به متشکل وي او په راتلونکي نږدې وخت کې هم زیار په دې باندې دی چې زابل دپاره بله پوهنځی هم واخلو او ځینې نور هغه قانوني پړاوونه چې د پوهنتون دپاره اړین دي په هغو باندې له دې وروسته کار کوو. دا پوهنتون دولتي پوهنتون دی او دا به د زابل د پوهنتون په نوم وي. خپل فعالیت به انشاءالله چې په شپږ نوي کال کې تر هغو پورې چې تعمیل جوړېږي هغه ژمنه چې د زابل د ولایت مقام په خاص ډول باندې د زابل والي ښاغلي بسم الله افغانمل کړی دی. خپل یو مېلمستون چې هغه ډېر ښه مجهز هم دی یو پلاوی چې څو ورځې مخکې زابل ته تللی و په دې ارتباط باندې هغه لیدلی دی مساعد هم دی. تر هغو پورې چې تعمیر ودانۍ جوړېږي په هملته به خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د ځوانانو د ستونزو په حال کې څومره مرسته وکړي ځکه چې د زابل اکثره ځوانان په کندهار یا نورو ولایتونو کې اوس په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي؟
فوق العاده اغېزمن به وي خاصه زموږ د خویندو لپاره. زابل 50 کاله کېږي چې ولایت شوی دی. تر اوسه پورې زموږ یوه خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لرو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره د زابلي پیغلو لپاره چې لوړ زده کړو سره مینهوال دي د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي. په دوهم قدم کې به د زابل د زلمیانو لپاره چې تر اوسه پورې په نورو ولایتونو کې زده کړې کولې د هغوی لپاره به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ډاډه او مطمئن یو چې زابلي ځوانان د زابل اولس د ښوونې او روزنې تعلیم او تربیې سره ډېر زیات مینهوال دي. دا چې تر اوسه پورې ورته زمینه نه مسایل شوي هغه بله خبره ده. له دې وروسته به انشاءالله چې زموږ ټول فعالیتونه متمرکز په ښوونه او روزنه یعنی د پوهنې او معرف په برخه کې به وي ځکه چې معرف په زابل کې ډېر وروسته پاتې دی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر کلاتوال و چې په دغه ولایت کې د یو دولتي پوهنتون د منځوري په باب را سره خبرې کولې. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وي کوشش کوي د نجونو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي په دندو وګماري. دوی وایي د هڅو په لړ کې د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو ښوونځي کې دغه کار ترسره کړی دی. تفصیل د روهله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وایي ډېری خزینه ښوونځیو کې اوس هم نارینه ښوونکي دندې ترسره کوي او همدا لامل دی چې په ډېرو سیمو کې خلک نه غواړي چې غټې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی په یو ځانګړې مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل دوی په لومړي ځل د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو د نجونو په منځني ښوونځي کې په بشپړ ډول د خزینه خونکو د نشت ستونزه هواره کړې ده.
سنارینه معلمین چې نه هلس معلمین په دغه متوسطه کې وغم نور مکاتب ته ورکړل خدمتي په شکل او دلته مونږ نور معلمین حق زحمی تدریسي ونیولې.
هغه وای په ولایت کې ډیر دنجونو خونځي خزینه خونکو نه لري او اوس هم په یادو خونځیو کې نارینه استادان زده کوونکو ته درسونه وایي. د پوهنې رئیس وایي
ټول معلمین په دې کې نارینه وو. کوم وخت چې به یو شاګرد شپږم صنف ته ورسېدو والدینو به پس د شپږم نه ایسته د دې په خاطر چې نارینه معلمین وو او پیغلې وي نو مکتب ته به نه پرېغوستي. د جنکو په استخدام کې مونږ په دې وتوانېدلو چې د دې په هر لحاظ سره د دې د شاګردانو تعداد زیات شي.
دا یو ټولګی دی چې پکې د ښوونکو لخوا خپل شاګردانو ته درس ورکول کیږي. د بابړو ښوونځي زده کوونکي وای په خوا به خپل کورنۍ ښوونځي ته د دې د پاره نه پریښودلې چې په ښوونځي کې خزینه ښوونکي نه وي. اوس چې خزینه ښوونکي مکتب ته راغلي ورسره د زده کوونکو شمیر هم زیات شوی دی.
که چې دلته دا شاګردان چې دي دا دلته نه راځي د سړو استادانو د خاطر نه چې دا مکتب داسې سقوط کوي او د خزینه استادان سره دا شاګردان دلته راځي نو موږ معرف ته وویل چې دلته به موږ خزینه استادان راول چې دلته دا ښه تدریس وکړي چې شاګردان.
په کونړ کې په داسې حال کې د نجونو یو ښوونځي کې په بشپړ ډول خزینه خون کې په دنده ګمارل کیږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نجونو ښوونځیو کې نارینه خون کې زده کوونکو ته تدریس کوي.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو هر ورځ خپلې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلوي چې د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 1299 په ټول افغانستان کې صافي وازي خبريږي او اوریدل سي. کله انټرنیټ اسانتي لري کولی سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تیري خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو بهرني راپور پسې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګډې اچار. روسي تیړونکو وي په تور سمندرګي کې پرون د دې هواد د وی پوزي الوتکې د نسکرېدو په تړاو د تروریستي بریټ په ګډون د ټولو احتمالاتو په اړه تحقیقات کوي. د غلوتکه چې دونیوي کسان یې لیږدول سوریې ته د یو کنسرت لپاره روانه و چې په تور سمندرګي کې ډوبسوه. په الوتکه کې ټول سپاره کسان مړه سوي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې اوریدلی سي.
هلیکوپترونو، کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې څلور اتیا مسافرو او اته تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټونکي وایي د تروریستي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې عمله ونه توانېدله چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا ټیو 1455 پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره وو او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روان وو، له ساحلي ښار سوچي څخه تر پرواز 3 دقیقې وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسي خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. ټیو 1455 د پخواني شوروي اتحاد ساخت درې انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیې او د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې ټیو 1455 الوتکه په 1903 میلادي کال کې جوړه شوې وه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدانه سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو ستړي مسي پر روانه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ به د افغانستان د فوټبال فدراسیون د انجونو کمیټې ل رئیس عبد الصبر عزیز سره د انجونو د ملي ټیم پاړه مرکه واوري.
زما امید دا دی چې دا ټیم کولای شي یو ښه نتیجه د مسابقات نه راسته راوړي.
د پروګرام په یو برخه کې ل زاهد زاخیل څخه واوري چې او کاله د کرکټ لوبه کړي او د بریا راز به هم د تمعلوم شي.
بریا راز نو تبن د سړی خپل زیاری کوششي او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړی سره نو
او د خبرونی په ورستوي شبو کې به د کرلنګ فدراسیون د پرمختګ پاړه معلومات واوري.
مو د دې وسایل د ترکیې نه غوښتلی ده، هغه د مونږ وسایل رسیدلی ده. ان شاء الله الرحمن دوه او درې ورځ پس مونږ تمرینات به شروع کیږي.
محترم اولونکو د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه واوري. امیرزی صاحب شرغلست او مهم سپورتي خبرونه متصدی
ډیر زیات مننه کاکړ صاحب د سپورتي خبرونو په دوام کې داسې او درن اوریدونکو بر اثر واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوره سیالي او تورنمنت ته چمتووالی نیسي. همدارز د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. بل هم د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلنو په لومړی درجه لیګ کې ګډون کوي اعلان شوی دی. دته ورته نور مسایل هم شته. زه دغه خبرونه وایم تاسو او درن اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلور سیالیو ټورنمنت ته چمتووالی نیسي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په دغه ټورنمنت کې د افغانستان په شمول د سکاټلند، ایرلند او متحده عرب اماراتو څخه اته ټیمونه ګډون کوي. خغری فضلی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د جنوري په 14 پیل شي. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو څخه درې سیالۍ ګټلې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې په دې برخه کې د موازي فدراسیونونو د موجودیت له امله به افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پاکستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون له نامه څخه په استفادې څه موده مخکې په یو لیک کې د افغانستان د بایسکل ځغلولو له فدراسیون څخه په دغو سیالیو کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلونو په لومړۍ درجه لیګ کې ګټون کې اعلان شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته ویل چې د کوهستان د فوټبال ټیم د دغو سیالیو په وروستي پړاو کې د مور ټیم لمخې لري کړ او د دغو سیالیو ګټون کې شو. خغلی روفی د دغو سیالیو د جوړولو هدف د فوټبال وده او په دې رشته کې د غوره څیرو ټاکل یاد کړ. دغه سیالۍ په دوو ډلو کې د لسو ټیمونو په ګډون له یوې میاشتې راهیسې پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدې. او وروستی سپورتي خبر مو دا چې په کاپیسا کې تر 14 کلونو لاندې د فوټبال د کم عمره لوبډلو سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کاپیسا ولایت د 40 بیلابیلو ولسوالیو ترمنځ د غوره څیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. د ښاغلي روفی په خبره دغه سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي. داود د دې خبرونې سپورتي خبرونه خوښ.
د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو یا سیف گیم کې د ګډون په هدف هندوستان هیواد سفر کړی او په تمریناتو بوخت دی. د فوټبال فدراسیون د انجونو د کمیټې مسول عبدالصبر عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم د دسمبر پر 28 نیټه په سیف گیم سیالیو کې خپل لومړنۍ سیالي ترسره کړي. په همدې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي عزیزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي عزیزی وویل
زمونګه ټیم کابل نه زی هندستان کې اغلته د هندستان او بنگلاديش ټیمونو سره لوبي لري.
په دغه سیالیو کې به څو ټیمونه ګډون وکړي او افغان لوبغاړي به په کوم ګروپ کې وي؟
افغانستان د ای ګروپ دی چې د ای ګروپ درې ټیمونه دي، افغانستان، بنگلاديش او هندستان. او بی ګروپ کې سریلانکا، مالدیف، بوتان او نیپال دي چې د مسابقات